نه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
سلام، ستړي مشي، سحر مو بخیر. تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسه MDC وایي د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له کبله هر میاشت 50 کسان وژل کیږي. د دغې موسسې مشر شهاب حکیمي پرون سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیونه افغانان له هم د ناچاودو توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمي خبرداری ورکړ که د افغانستان د ماین پاکۍ د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالي مرستې ونه رسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له امله د ماینونو او ناچاود مهماتو د چاودنې له کبله د مرګ شوبلې شمېر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې مؤسسې هیلو ټرسټ پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو تر 80% ډېر قربانیان ماشومان دي. دې موسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومانو او ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر څاله بل ډول چلند کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پرتله سخت دریځه شوی او دې چلند دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 22مه د پنجشنبې په ورځ وشي، خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبې ورځ د دې خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد له ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسېدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي 200 سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0-2 پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبه چې پرون د افغانستان په شاوخوا 10 بجې په سعودي عربستان کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 12 نیټه ترسره شي. تاسی خبرونه واریدل اوراندې سره د مطالب اوریدل شي. افغانستان د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله هر میاشت شاوخوا 100 کسان وژل کیږي. د هیلو ټرسټ په خبره باندې چې دغه ماینونه او ناچاودو توکي تر ډیره له ماشومانو قرباني اخلي، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. همدارنګه ته به هم راسره واوري چې په افغانستان کې دننه د هنډبال ځینې ښځینه لوبغاړي وایي چې د چې طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي. دوی اوس په کورونو او سرپټې ځایونو کې تمرینونه کوي. دا چې د تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو. د اختر په ورځو کې به تاسو کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي. علت یې څه دی؟
ولغه دا غدا ټولې کړي چې کلیم علی مې یوره کانته کړې دي. بس دا خبره خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
خوسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم واورو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 60 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د هیلر ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شوب له 80% برخه جوړوي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 60 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونو خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار تاره.
هممهاله د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې پخپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و. ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو.
د هلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډی سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1,200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه گلازاده رادیو نوری. پا افغانستان که دنن هندبال لوبیزینی خزینه ورزشکارانی وای سرالده چه دا طالبان و حکمت پره دا ورزشی فعالیتون و ورزشی لوبغالو تا دا تک بندیزون لگولی دوی پا کورونو او پنازیونو که خپل و تمرینونو تا دوام مرکره دی. دوی چه زنیانی دا ملی تیمونو پخانه لوبغالی هم دی وای لسیزی زیاده موده لوبیدلی او دای دا جواند مهم برخه گرزیدلی ده. د طالبان حکومت د سپورت بدني روزنی او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټي په دغه د صدر لري پښتني جواب کړی ندي. نور حال له فیروزی عزیزی نورو
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو پخوانی غړی و. دا 28 کلنه افغان لوبغاړي چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولی، دا او ملګري یې په کور کې تمرین کوي. لبد امرغه اوس شرایط مکوزو ته برابر نه دي، ځکه خپل ورزشي تمرینونه په ځانګړي ورزشي ځایونو کې نشو کولای. اوس اوس مانوري ورزشکاري همکارانې په یو سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو. موږ اوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو. فضا ډېره تنګه ده، که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابره شي موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو.
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی، اوس چې پرې فضا تنګه سوې د خفقان احساس کوي او پر فزیکي روغتیا یې هم منفي اغېزې کړي دي. د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبې او تمرینونه کوي او آن له هېواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبېدلې چې لاستراولنی هم تریلری. په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې یوې بلې پخوانی غړې هم ورته اندېښنه وښوده او وی ویل سره لدې چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکي ورزشونو کې په تیرو کلونو کې ښې لاستراولنې لرلې، خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. د 24 کلنې لوبغاړي چې د ورته ستونزې له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ولایتونو او کابل کې سیالۍ درلودې، خو له هغه وخته چې امارت اسلامي بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای. ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغسې تمرین وکړو. کور کې تمرین کوو خو د لیس او د استادانو تر نظر لاندې نه. زمون غوښتنه دا دی چې دولت د انجونو ته د دوی حقونه ورکړي، کار، تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي.
د لوبغاړي وایي که څه هم هنډبال لوبه په ډله ییزه توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري، خو په خبره یې راتلونکي کې د وضعیت د بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي. هنډبال یوه ډله ییزه لوبه ده چې هره لوبډله یې له اوو کسانو جوړوي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې چارواکو او ویاندې اتل مشواڼي د راپور تر خپرېدو د مرکزو یو نجونو لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، د زده کړو او کار په ګډون یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغالو ته یې په تک آن د لوبو پر نندارې هم بندیز لګولی دی، چې له امله یې ډیری ښځینه ورزشکارانې او لوبغاړي د هیواد پرېښودو ته اړ سوي دي. خو مخکې یو شمیر افغان ښځینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې دي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي وو چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې زیات تر څه ولرو. خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنې کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه مېرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مېرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه مېرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري ازادي رادیو ته ویل کاته هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د مورادوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونې ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت خو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وای خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبرې چې دوی کله خپل محصولات پراخ کړي او په نړیواله کچه بازار عمومي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلې محمد بشیر دودیا لزادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلې دي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شه غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته د چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلې ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رشتیا وایي مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولی شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپلو تولیداتو د سنځو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله د ښځو سوداګري هم سخت اغیزمنه شوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخواني زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شوبله وخته ده. نور تفصیل الله صفی الله ستنګزین اورو.
د ګراس خاروالي الکاکار د اوترش خبري اژانس ته ویلي نه کسان وجل شوي.
بریدګار روس خپل ژوند هم اخیسته په ګراز او پوتریش کې داسې پیخي به ساری بلل کیږي په دې بریډ کې ګڼ خلک سخت پیان شوې هم دی او روختونو تر سوال شوې د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا بریډ یو ملي تراژيدي بلل چې ټول هیواد یې کلک لړزولې هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندر بیلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانې ده وجل شوې د هغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند مخکې درلود یو خون کې چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری پولیسو ویلی تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه د اوتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشینی ښولې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلی دې پیښې سخت ټکان ورکړی هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلی د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښولې په اوتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي داسې بریدونه کمساري بلل شوي په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پانتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثرې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې نن سه‌شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی سکال په جنوري کې یو اتلس کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 2 کلن زده کوونکی په چاقو ووهه او څو نورې ټپیان کړل د 2023 کال په دسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې وو وسلوال بریدګر څوارلس کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو وژل شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
وس هم خوسته ورزو د خوس په خلګو په ځنګړ ډول د ځوانانو په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پرخ شوې دی هغه شمیر کې لواله ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالي په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي دوی وایي د دې کار څخه مخه ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو
په خوست کې چې په خوا به لکش به ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خوریدو دی کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې یو ډول بوټونه او چپلې یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینینه د پاک زړونو انځور وړاندې کوي د خوست دوه تن اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته ویل
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې ټپای ما پای دې ولا خدا غدا ټولې کې چې کلیم علی یو راکان تا کړې دې بس د خپل خپېږي جو یار سره ګرون دې
مون هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه می ورکان ټپای نو دې را پر کال شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والي ته دې پاکي ته
خوستی ځوانان وایي کڅه هم د ودونو اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول لزوانانو راګټ شول خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي د خوست دوه تر نورو اوسیدونکو مرزی رو خان او کوثر ویل
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټول سره پیوځي تی پوکنیو اول ټول کلی ولا مشرون مچي دی هغه ټول یو رقم لباس کول ټول یو رقم نظم لباس یو رقم مارش یو رقم تکو تر څو سره پاپ شول او په خپل ټولنه کې خاص ځوان او تاسو په مینه مخابات کې
علت دا ده چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي اتفاق او غواړو رقم یو رقم لباس کړی
بلوری ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې زینو منلو ارزښتونو ته پام وشي یو تن خوستای فعال حمید الله ترابی وایي
دا یو پیغام لیک دی د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره
اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی پخوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر و، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلي پر ځای په ډله ییزه توګه شنو او تفریحي سیمو او د نورو لرې او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای سوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن پا ګوګل سرچ کې پیدا کړی او همدارنګه پاپ سٹور کې پیدا کړی، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړی او هلته په څلورویشت ساعته ډول باندې کولای شئ زموږ خپرونې واورئ. لا دې سربیره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې پر ټویټر، فیسبوک، واتساپ، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ په واتساپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه له ویډیوګانو سره ګډ موندلای شئ. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولی دي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال د نشه یي توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس له خپلو دندو لرې کړي دي.
دا ملاکان کې کوم واقعا مخه لراغلی و نو په هغه کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم د هغه ګاډي کې موجود و چې هغه نه منشیات برآمد شو، خو هغه فیار راغی او فیار مطابق مونږ ڈی پی او خبر چې کوم دی هغه سمدستي په دې باندې اکشن واغستو او فیار مطابق د دواړه کسان چې کوم دی نوکرۍ نه برخاست کړل او دا سلسله چونکې مخکې وسم ده او روان وخت کې به همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په پنځمه نیټه په ملکانډ کې د باړې دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشه یي موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضرب عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپل او د دوی کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ظاهر پردي ویلي چې تیر کال 2023 کې هم خواوشا نه تنه پولیس په دې تور باندې لخپل دندو لری کړي چې د نشې توکو په کاروبار کې ککړو. په پیښور کې د نشې موادو د استعمال پر ضد کارکونکو فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشې موادو پر ضد کاروایانې کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپله پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدې شوي هم دي او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعې راغلي دي چې هغې کې مختلف زموږ پولیس والا شهیدان شوي هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي، څنګه چې د لاس پنځه واڼه ګوتې یو شانتي نه وي، دغه حساب زموږ چې څومره دا زموږ محافظ دي دام یو شانتي نه وي، څومره چې دې کې ګډ وډ خلک دي او دا چې سمګلنګ کې سمګلنګ سره سره د پس کلو کې انوالو وي او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لسل روپۍ را روان دي، دا سوچ نشته چې زما په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه برباديږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي، نو دې مکمل روکتام پکار دی، چیکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ڈی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ وي نو لدندو به لری کړل شي. په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلی سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلعی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لاین جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاره ورسته غږیږو.
لبه د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ جوان چې د باران نروسته به کوڅو کې خټه وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو پکې، ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه، خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وه، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله وه، کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه و بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده. باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره وو. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي. آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او درې ماشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه. دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته. خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه خبره راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه. چې حتی بادشاہان خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهور شاعری وي هغه پزده کی، دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینا څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې د پاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوخه چې کم عنوانونه بو هغه به ځان ته نه خکړل، هغه به ویول فوتوکاپی به میکړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل کتم زنی الخونه به سیو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل، نو د هفته په اخر کې به مې کتاب ورو او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي، شاید نوم به تاسو اوریدل، خپل لیکوالم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله چې ما غیته کتاب ور وړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هم ته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن اصل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي، خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غړې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شي غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم، یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دی هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.
ته رو راستانه وی شم خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے ستا ترات لو پات کے دیشم خوچ زن بون کے 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 Sal